سخنیت.
السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. دوستانو د ازادي رادیو د خبرونه تر ډیره ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د جګړې په اړه پکې د امریکا د یو لوړدبه پوځي قومندان د سرګندونو رپورت اوریدل شي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورې. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورستیو عملیاتو په نتیجه کې ملکیانو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه پلټنه کیږي. د کابل امنیت قومندانۍ وایي په مرکز کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیول کېدو لړۍ دوام لري او تمه کیږي چې د سوری د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتې سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په کندوز کې د ورستیو عملیاتو په لړ کې د ملکی تلفاتو له کبله خواشین شوې دي. د دې وزارت ویان جنرال محمد راتمنش تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی د پیښې سیمې ته استولی دی.
نو اوس مونږ هلته یو دولتي او نظامی هیئت استولی چې په مورد باندې تحقیقات وکړي. اصل تحقیقات نه مونږ کولی شو چې تاسو ته ووایو چې څه وضعیت په چاردره ولسوالۍ کې رامنځته شوی ده.
په همدې حال کې د کندوز د والی ویاند نعمت الله تیموري رسنیو ته وویل چې د تیرې ورځې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې نړیوالو قوتونو د افغان ځواکونو د عملیاتو سره هم مهاله په دې سیمه کې هوایي بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په بېساري ډول ډېر شوی دی. په دې راپور کې د هوایي بریدونو له کبله د ملکي تلفاتو د ډېروالي یادونه شوې ده. د کابل امنی قومندانۍ په پلازمینه کې د سلګونو مشکوکو مجرمانو د نیولو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان حشمت الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیسو په دې ورستیو کې څه باندې 1500 مشکوک مجرمین نیولي او قانون ته سپارلي دي.
په ټول کې په ورستۍ یوه میاشت کې د کابل پولیسو له 1500 څخه زیات هغه کسان نیولي چې په بیلابیلو جرمونو تورن و، لکه انسان تښتونې، وسلوالو غلاو او د نشي توکو د قاچاق په برخه کې چې دغه په څو ځنګړو عملیاتونو کې کسان نیول شوي چې د امنیت په تامینولو کې خپل مهم رول درلودلی شي.
ښاغلی ستانگزی زیاته کړه چې د دغو کسان نیول به د کابل ښار د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د کابل پولیس داسې مهال د دې اقدام خبر ورکوي چې افغان سناتورانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ناامنیو د ډېرېدو او د دې ښار په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو د فعالیت د ډېرېدو له کبله اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی د کوریا او قزاقستان لوبغاړي مات کړل. دا خبره د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی د محسن رضایی د نننۍ لوبو له ویډیو سره یو ځای خبره کړې ده. محسن رضایی په 50 کیلو وزن کې لومړی د قزاقستان لوبغاړی 0-0 مات کړ او بیا د جنوبي کوریا د تکواندو کار په وړاندې چې هیواد د تکواندو بنسټګر دی د 4 نمرو په توپیر بریا خپل کړه. په دې سره د افغانستان لوبغاړی محسن رضایی د برونزو میډال وګټه او وړاندې به د سرو زرو د میډال لپاره هم لوبه وکړي. په محسن رضایی سربیره د افغانستان د تکواندو غور لوبغاړي د کوریا نړیوالو اوپن سیالیو ته ورغلي دي. دا سیالۍ د جنوبي کوریا په کوربتو پیل شوې چې پکې د 15 هیوادونو استازیو برخه اخیستې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تما کېږي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونه له اسرائیل سره پر پوله پرتی سیمې بیرته په خپل کنټرول کې واخلي. له روسیې سره په خبرو اترو کې د اسد د حکومت وسلوالو مخالفانو موافقه کړې ده چې په دې سیمه کې به وسلې په مځکه ږدي او د سوریې پوځ ته به تسلیمیږي. د اسرائیل تر واک لاندې د جولان لوړو ته نږدې سیمه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر بلل کېږي. داسې ښکاري چې دا تحول پر سرحدي سیمو د سوریې د حکومتي ځواکونو د کنټرول د برحاله کولو او له دغو سیمو څخه د ایراني پلو ملشو د لرې کولو لپاره د روسیې د لوی پلان برخه ده. اسرائیل او امریکا دواړو له روسیې غوښتي چې په سوریه کې له هغو سیمو ایراني پلو ملشې لرې کړي چې له اسرائیل سره پر پوله موقعیت لري. د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 400,000 کسان وشل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر واشنگټن ته د روسیې د ولسمشر د بلنې سپارښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې د پنجشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ چارواکو ته سپارښتنه کړې چې ولادیمیر پوتین ته په مني کې واشنگټن ته د تک بلنه ورکړي. سارا ساندرز ویلي ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن څخه غوښتي چې دا کار وکړي. د همدې ورځې په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تمه لري خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره دوهمه لیدنه هم وکړي، څو د لومړنۍ لیدنې پر مهال د ځینو نظریو د بشپړېدو لپاره کار پیل کړي، خو ټرمپ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په دې کې د تروریزم مخنیوی، د اسرائیل لپاره امنیت او د اټومي وسلې اړوند موضوعات شامل دي. ولسمشر ټرمپ د غراز د پروپاګند، سایبریا انټرنیټي بریدونو، سوداګرۍ، اوکراین، د منځني ختیځ سوله، شمالي کوریا او داسې نور مواردو ته هم اشاره کړې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د ټولنیزې شبکې ټویټر له لارې یو کمپاین پیل کړ چې پکې د ماریا بوتیا د خوشي کېدو غوښتنه کیږي. ماریا بوتیا تیره اونۍ د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی لخوا د یو بهرني ایجنټ په توګه د فعالیت او دسیسې په تور نیول شوې ده. هغه تورنه ده چې د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون یې په سیاسي ډلو کې د نفوس او د روسیې د ګټو لپاره هڅې کړې دي. روسي رسنیو ویلي دي چې په واشنگټن کې د روسیې قونسلګرۍ پرون له میرمن بوتیا سره په زندان کې لیدلی دي او وایي چې د هغې روغتیایي حالت ښه دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د امریکا د پوست یو لوړ رتبه جنرال وایي داسې نه ښکاري چې د امریکا متحده ایالات دی د افغانستان د جګړې د روانې ارزونې په نتیجه کې په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون راولي. دا خبره د متحده ایالاتو د پوست د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د پنجشنبې په ورځ وکړه. د رویټرز خبري اشانس د رپورټ په استناد د دې څرګندونو جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
رویټرز خبری اژانس د جولای پر لسمه راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې لپاره چمتووالی نیسي. د دې چمتووالي خبره یو کال وروسته لغه مطرح و چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر په دې جګړه کې د امریکا د شکیلتیا د تمدید په اړه موافقه وکړه. خو د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف ووټل وایي شاید د دې ارزونې په نتیجه کې امریکا په خپله پوځي ستراتیژۍ کې کوم لوی بدلون رانولی. جنرال جوزف ووټل د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته دا ارزونه یوه معمولي ارزونه وبلله او تمه یې وښوده چې دا ارزونه به یو څه پرمختګ ولري. چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله ناهیلي څرګنده کړې چې ګواکې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته ډېر پرمختګ نه دی سوی. د دغې ستراتیژۍ له مخې چې په تېر اګست کې اعلان سوه، په افغانستان کې تر نامعلومو وخته د امریکایي پوځي سلاکارانو، روزونکو او ځنګړو ځواکونو ځای پر ځای کېدلو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي مرستو د ډېروالي ژمنه سوې وه. په دې سره د امریکا یو عمده هدف پر وسلوالو طالبانو فشار ښودل سوی چې د کابل له حکومت سره سولې ته غاړه کښېږدي. ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې کې د پاتې کېدو سره مخالف و، خو سلاکارانو یې هغه وهڅوه چې په دې برخه کې پاتې سي. نوموړي تیر کال په افغانستان کې د 3,000 اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو موافقه وکړه چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 1,500 ته ورسېد. د امریکا ولسمشر د غراز د افغانستان پر ګاونډي پاکستان هم فشارونه ډېر کړل څو له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو یاغیانو پټنځایونه له منځه یوسي. جنرال ووټل د پنجشنبې په ورځ وویل چې په دې برخه کې د اسلام آباد له لورې مثبتې نښتې ویني، خو ټینګار یې وکړ چې غواړي پاکستان پر هغو یاغیانو چې په دې هیواد کې اوسېږي او په افغانستان کې جنګیږي فشار لازم یاد کړی. ووټل وایي تمه لري پاکستان دغه یاغیان ونیسي، وباسي او یا یې په نښه کړي. دغه امریکایي جنرال همدارز هغه عمده رول ته اشاره وکړه چې واشنگتن له اسلام آباد غوړي چې په افغانستان کې د سولې بهیر په برخه کې ولوبوي. هغه ویل موږ همدارز غوړو دوی هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان اړ باسي چې د مذاکراتو میز ته حاضر سي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر میاشت ویلي و چې هیواد یې حاضر دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د رول په اړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې ګډون وکړي، خو ټینګار یې دا و چې دغه خبرې به د افغانستان په مشرۍ کېږي. طالبانو وړاندې د اشرف غني له حکومت سره خبرې کول رد کړي وو او ټینګار یې کاوه چې یوازې د امریکا متحده ایالاتو سره خبرې کوي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو ووریدل چې د امریکا د پوس د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل وایي چې د افغانستان د جګړې دروانې ارزونې په نتیجه کې به په افغانستان کې د امریکا په پوزي ستراتیژي کې لوی بدلون رانشي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سفیلا ستانگزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې در سره شریکوي.
طالب مشرانو خپل لاسلاند کسانو ته امر کړی چې په خارونو کې به مبریدونه ونه کړي. دا خبره د نیویارک تایمز په یو مقاله کې راغلی ده. نیویارک تایمز د افغان چارواکو او طالبانو په استناد لیکلی چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی وار دی چې طالبان د ملکیانو د هدف نه ګرځولو په خاطر داسې پریکړه کوي. په مقاله کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یو نامعلوم ځای نیویارک تایمز ته ویلي چې لوربند رئیس یې دا ډول بریدونه نه دي کړي او مشرانو یې ورته امر کړی چې په ښاري سیمو کې دې بمی بریدونه ونه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د جنګیالیو اصلي بدنه له جنګ ستړي ده او افغان حکومت هم د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تاوتریخوالي له کمیدو او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هغه نیویارک تایمز ته هم ویلي چې اوس په ښارونو باندې انتحاري بریدونه کم شوي، خدا د انتحاري بریدونو پای نه پټاګه کوي. خو د نیویارک تایمز له دې مقالې څو ساعته وروسته د طالبانو ویاند ویل چې خبرې د نیویارک تایمز له لوري تحریف شوې دي. د پخپاره شوی بیان کې ویلي چې نیویارک تایمز ته د مرکې په وخت ویلي و چې په ښارونو بریدونه وخت نیسي او جنگیالي له احتیاطه کار اخلي چې ملکیان جوړبل نشي. د افغانستان د سولې پروسه یو به طرفه منځګړی ته اړتیا لري. دا د پاکستانی لیکوال او ژورنالیست احمد رشید د یوې مقالې عنوان دی چې د فاینانشل تایمز ورځپاڼې لخوا خبره شوې ده. په دې مقاله کې راغلي لڅو کلونو ټینګار ورسته چې دا پروسه باید د افغان حکومت لخوا مخته یوړل شي. امریکا متحده ایالاتونو اوس خپل دریز بدل کړي او موافقه کړي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د دغه لیکوال په باور خبرې هی دي، خو که امریکا ناسم لوري ته ولاړ شي اوس نه موقعه له لاسه ختاوزي. احمد رشید لیکلی کوم امریکایي چارواکو چې د ورسره تر اوسه خبرې کړي ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کوم بي طرفه منځګړي یا داسې یو هیواد ته چې اسانتیا و رامنځته کړي اړتیا نشته. د ښاغلي رشید په لیکنه تاریخ خي چې په افغانستان کې د سولې خبري دوه وره شوې او هر وری دا پروسه د په خبره په بشپړه بي طرفه ولاړه وه. په دوام کې راغلی چې لومړی وار بریالي خبري د هغو څو کلونو هڅو نتیجه و چې په 1980 کال کې افغانستان د یو لک شلو زرو شوروي ځواکونو د وټلو پاړه وه او دویم وار بریا د لیکوال خبره د 2009 کال د بن پروساوا.
د ژوند رنگونه
پخریش معمولا په ګرمه منطقو کې د ډیر وخت پورې نه ساتل کېدل. کورنۍ وب کوشش کو چې خپل خواړه کم پاخه کی دونه پاخه کی چې په وخت باندې دی وخوړل شي. کچېته به خوړل نه شو او د بل وخت لپاره پاتې شو او به په یو لوخي کې اچولې چې هغه لوخه به غټو او هغه لوخي مان کې به په خپل د خوړه کې خود من ته په باز ځین کې به لګ ډیر ساتل کېد چې هغه به رواني او به وي روان او بو کې به مثلا دغه خواړه چې ارڅو کته مثال په شومړې به ماسته به دغه کټې به کړه کې وټړلې په پوري پوري او هغه د ویلې په وغاره به دغه به په ویلې کې خوشکا نو ویلې په بو په من کې چې هغه روان او بو یخه به په هغه کې به ډېر وخت پوري هغه یخه ساتل کېدلې چې اوس هم په کوم ځایونو کې چې دغه شانې روان ویلې موجود وي د دې شوینه استفاده کوي.
نو را دغه خو څوک دیګی ته درېدلې نسوي کنه ماشومان لاس نه ور وټ
نه ماشومان خو ویلو نه لري ساتل کې ځکه ویلي به ژورې لویدلې نو پلار و مور به ماشومان نه پرېښود په دغه ویلو کې ولمبې هغې ته غشي
بل چا به هم یو دی بل دیګ نه
نور ځای خو مخصوص د کورنیو پورې وي دا ویلې داسې نه وایي چې عامې ویلې وي او هغه دا دغه ویلې چې به د کومو کورنیو پورې تعلق لره دغه ویلې چې د کومې کورنۍ د منځه تېره شو هغه به استفاده کړ
استاد که اوس له خپلو خاطرو راتوای آیا کله تاسې هم په دې طریقه چې په خبرونه کې مې یاد کړې خوړم ساتلی دي
که د پخوانه سس نظر وکړو فعلا هم د کلي یوه غټه ویله دی د سیمې یوه غټه ویله ده چې دغه ویله په غاړه باندې مثلا زما د یو وراره کور دی او دا وراره معمولا خواړه په دغه شیوه باندې ساتي
آزادی رادیویی مجله